فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او زه فرید سیال پکې ساسي کورونه سبا د می دریما د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د یونسکو سازمان لخوا هر کال په همدې ورځ په نړۍ کې د مطبوعاتو رسنیو د بیان د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. له نن نه دېرش کاله وړاندې ملګرو ملتونو دا ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په نوم ونوموله. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې په افغانستان کې چې جمهوریت واکمنو د مطبوعاتو د بیان د ازادۍ په برخه کې څه ډول ستونزې وې. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي د مطبوعاتو د بیان ازادۍ په څه وضعیت کې ده؟ ولې د مطبوعاتو د بیان د ازادۍ په برخه کې خبریالان تل قرباني کیږي؟ لیکل چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په افغانستان کې څومره د بیان او د رسنیو ازادي محدوده شوې ده؟ او همدارنګه هغه خبریالان چې د افغانستان پر رسنیو کې کار کوي او د طالبانو له راتګ سره له هېواده وتلې دي، له دوی سره به هم د زړه خواله ولرو. او د خبریالۍ پر مهال چې دوی ته کوم ګواښونه ورپېښ شوي دي او دا چې د داسې سیمو نه یې راپورونه ورکړي دي چې هغلته ورتګ ستونزمن و، دا کیسې او خطرې به هم دوی واورو. په خبرونه کې رسره میلمانه شته ده، هغه پوښتنې مې چې وړاندې مطرح کړي دا به هم ورسره شریکې کړو. له دوی به وپوښتو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې او په دا تیرو دوو کلونو کې د بیان ازادۍ او د مطبوعاتو ازادۍ په څه ډول وضعیت کې و او په رسنیو باندې په ټوله کې فشار څومره دی اوسمهال. په خبرونه کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي، د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځو د کمیټې د رهبرۍ غړي مرزي حافظي او پخوانی خبریال میرویس خان ساسي رسره دي. تاسو ټول ستړي مشئ، په پیل کې به مجددي صاحب په تاسو ته راشم. که تاسو راته په پیل کې وای دغه تیرو دوه کلونو تک یو لنډه کتنه وکړئ چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې مطبوعات رسنۍ خبریالان په څه وضعیت کې و؟
مننه. سلامت ملمنو ته، تاسو ته او د ازادي راډیو لیدونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. که دست شو چې د شل کاله مخکې مه هم یو مرور کړی و، خیر استاذو پوښتنه ته زه مستقیما ځم. د همغسې چې نورو سکتورونو او برخې په افغانستان کې په دغه تحول سره ستونزمن شو، رسنیز ټولنه هم دېنه ستونزمن شوې ده. او دا یو طبیعي موضوع ده چې هر کله چې افغانستان کې داسې یو تحول راځي نو دا به ورسره دغه ستونزه حتمي وي. زه په درې برخه ویشم دغه سې ستونزې چې د رسنیو خبریالانو دي. یو خو د مسؤلیتي برخې ده چې دغه برخه کې اول ورځو کې اول خو وایم چې موږ د دې تمه نه درلود چې دغه آزاد رسنۍ فعالیت ولري، خو بیا هم رسنۍ خپل کار پر مخ وړل او مګر ستونزو سره مخامخ و. داسې پېښه هم ما په خپله تعقیب کړې ده او خبریالان د یو قطې نه د اطلاعات فرهنګ کمیسیون فرهنګي کمیسیون د مرستیال سره یو ځای تللی وم، ښاغلی وخیر دا د رادیو تلویزیون وکیل د رادیو تلویزیون عمر رئیس دی. څوارلس خبریال یو ځای ځان و، هغه مو وویشتل بل ځای کې په درېمه ناحیه کې او اوزده کې اوه خبریالان و چې متاسفانه په کې یو دوه د وحلو تکول ادام وشو د اطلاعات نوروز خبریالانو. نو وضعیت هم داسې وه، خبریال وهل کېدل، کمرې ماتېدل او په اوبو کچول شوي و، همداسې هر ځای کې په مرکز او ولایتو کې ستونزه وه. خو اوس فضل خدای هغه وضعیت نشته، خو بیا هم هغه حالت چې ضرورت دی یو خبریال په آرامه ماحول باید کار وکړي، هدفی هم نشته. مکه طول حرف وکل چه دغه ستونزو د حل لپاره او دا چه هیڅ نور څنګه یا بنسټ یا اداره د رسنیو په کار باندې مداخله ونه کړي، سده مو دغه وکل چه د اسلامي امارات چارواکي په دې وهڅول چه د تخطي کمیسیون فعاله کړي. هغه فعاله شو مګر هغه تمه چې موږ لرو چې باید یو پیاوړی کمیسیون وي چې د ټولو بنسټونو ارګانونو استازي شته دی، او د قانون له لحاظه که چیرې یو خبریال یو رسنۍ کوم تخطي کوي نو باید همغه کمیسیون ته وغوښتل شي هلته تر پوښتنې لاندې راځي. که چیرې خبریال یا رسنۍ د خپل هغه خبرونه په اړه چې تر پوښتنې لاندې راغلی دی د کوم قانع کوونکي ځواب ولري او دلایل هلته موضوع ختمي کنه نو نورو مراحل لري چې هغه طی شي. نو آخري مرحله به محکمې او نظارت او دغه مسایل دی. متاسفانه اوس هغه برخه کې نه یو، نو هڅه مو هیله من یو چې همغه حالت ته لاړ شو، نور بنسټونه د خبریالانو ونه غواړي احضار ونه کړي او تر پوښتنې لاندې دا ونه وړي. دویمه برخه اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع
مخکې له دې نه چې مجرد صاحب په بښنه سره و مخکې له دې نه چې د اطلاعاتو برخې ته لاړ شو، په تیرو دوو کلونو کې ځینو سازمانونو راپور کړی دی چې په افغانستان کې نږدې 40% رسنۍ د بندېدو ګواښ سره مخ شوي دي، یو څه اندازه یې بندې شوي دي او 80% کارکوونکي ښځینه کارکوونکي البته دوی په کورونو ناستې دي. دا ستونزه له کوم ځای راپیل شوې ده؟
که زه دا موضوع ته نظر واچوم هغه ارقام چې زموږ ټولنې لري اکثرینه چې کړی دی آرسته سره دا د تحول نه مخکې زموږ شپږ سوه یو رسنۍ لرل مختلفې برخې، د هغې نه په همدغه یو وار 215 رسنۍ بندې شو چې دوی کې
د جمهوریت په وخت
دولت زره رسنیز کار د جمهوریت په وخت کې یا د امارات په وخت کې 2015 بند شو او دې سره زموږ دولت زره رسنیز کار کوونکي و چې پکې 2018 خدمت کار کوونکي و چې د دې زر کسان خو تقریبا زر کسان اغه خبري اعلان چې شل کاله کې تحصیل کړي او تجربه درلود نو دوی د افغانستان نو وتل وزره کسان خپل کال لا سوار کړ او څلور زره کسان اوس په کار دي چې دوی کې نیمایي یو نسبی معاش لري چې اغه د دوی د کورنۍ څنډه نه حل کوي. باقی دغه 2000 نور هغه سیمایي رسنۍ کارتور کړي چې هغه تر اوسه ماش نه لري او په دغه جمهوریت وخت کې ماش اکثریت نه درلود. خو بیا یو څه د محلي دغه امکانات راټولول د دوی زیاتره استونزه که څه هم یو نسبي ډیر کم دست سیاسی بناولاری یا دغه محدودیت موضوع نور اقتصادی سوز العمل بندی شده دست مک رسنه در لوچ مثلا موسیقی نشراول یا سریالون نشراول اگر خپل اگر سیاسی اگر پالیسی بدل کرده لکارمان اوست طول اجتماعی و دغه خبری بنا نولده یا بول راک و لکه چه کلیک گروپ که موسیقی نشوال است ده مرسل پنامه سیزینه رادیو نوی فعالیت بل کرده هم ده سیزون رسنه نورم چه خپل پالیسی بدل کرده او اگه چه اونه وقت لغا پالیسی بدل که اوی دیر با کم وی او ده لامده عمله ببنده شوی. نور څه چې خپل کار له لاسه ورکړی دی او که ښځینه دی که نارینه دی او یا رسنۍ بندې شوی دی زیاتره اقتصادي ستونزو له امله بند شوی دی چې دغه موضوع موږ وار وار نړیوال بنسټونو سره لکه نن زموږ اروپایي اتحادیه سره یو ناسته و دې سره هر ځای کې دغه ستونزه موږ شریکه کړې ده او د اطلاعاتو تباسسه برخه کې د جمهوریت په وخت کې هم که څه هم موږ په نړۍ کې زموږ قانون په هغه لس ملکونو قانون کې راتلل چې هغه تاب قانون و هغه ښه قانون و خو مګر په عمل کې چې موږ خبریالانو سره خبرې کول هغوی ټول د اطلاعاتو لاسرسۍ دغه نه شکایت درلود خو مګر داسې چې اوس وضعیت دی خو داسې یو وضعیت هم نه و یو وار دغه ویانجوان وټاکل شو تقریبا درې میاشتې وروسته د دینه چې دغه تحول راغی ویانجوان یو ورکشاپ وټاکل شو ورکشاپ ولیدل داسې رسنۍ ته راووتل چې ما فکر کول چې نور به اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې موږ استونزه و نه لرو بحثونه تر اتلل کلیپونه په ډیر په شوق باندې ورکول تماسونه ته ډیر ځل ځواب ورکول خو اوس متاسفانه یو څو کسان د ویانجوان او اصلي د امارات ویانجوان یا اداراتو کې یو څو کسان یو څه معلومات رسنیو سره شریکوي خو رسنیو د اطلاعاتو راسرسۍ په برخه کې ډیر ستونزې لري که څه هم یو ریاست د اطلاعاتو راسرسۍ په نامه د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې جوړ شوی دی خو دا خو بهڅینه نه کوي موږ ورته په ښه نیت ګورو او مسلمان چې هغه تبدیل شي د دې لاره خلاصه کړي چې رسنۍ قانون
په دې برخه کې بیا خبري وکړو مجددي صاحب چې په افغانستان کې د طالبانو د ویندویانو نشټون او په ځینو مهمو مسایلو کې چې اړتیا ده د دوی نظر وي او رسنۍ هغه کم توازن چې دغه مراد کې دوی ځواب ورکول ته نظر یې ګیري موضوع ته پر شو د بل ملمه هم په تمه پاتې نشي زازای سب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي که تاسو ته وایي زازای سب په افغانستان کې تاسو د خبريال په توګه کار کړی دی د خپلې خبريالې د تجربې نه راته وایي او درته وایي چې افغانستان کې استې کو وطن مو پریخې د پڅکار مصرفي اس کې تاسو لدند له لاس نه نیو ور کړی پام دی برخه کې کار کوي کنه
اغلی سیال سلامونه تاسو درنو میلمنو ته به دې سپتا اورز مو خیر د مطبوعاتو نړیوال اورز دې تاسو ته مبارک وي او ټولو د مطبوعاتو کورنۍ ته کورنۍ غړو ته زه خو تقریبا ډیر وخت کیږي نږدې دوه کال کیږي چې له وطن لرې یم او لاغې چې د جمهوریت نظام وپرځېده نو زه او ګڼ شمېر نور خبریالان ځان د خوندیتوب لپاره او دا چې فضا ورځ تر بلې محدودېدله کډوال شروع او اوس مهال هم یو بې برخلیکه حالت کې و په تېره کې زموږ مطبوعاتي کار یا د خبریالۍ کار ورځ په ورځ مخ په کېدو او په دې تېرو شلو کلونو کې رسنۍ ډېر یو بېساری پرمختګ کړی و نو متاسفانه اوس مال د افغانستان کې د رسنیو د پرمختګ او د آزاد کار خبریالي داسې یو پاک رسالت دی چې دا هیڅ اړخ نه اخلي او هیڅکله باید یو څه نه پټ کړي نه زیات کړي نو اوس په بشپړ سانسور حالت کې ده
تاسو ته د خپل کار پړه وای هغه وخت کې چې تاسو خبريالي کوله کار مکول په دې برخه کې جدي ګواخ سره یاده سي پیخي تدللی یاده سي پیخي پوخخت تدللی یاسته چې حالت تاسو ژوند په خطر کې وو
bale که څه مغه په تیر کې نظام په خپل ځای ولې ګواخونه شتون درلود حتی په داخل د کابل ښار کې پتیرو د 2014 نه را پدې خو په ټوله کې رسنۍ ډېر د غوښلاندې وي خو موبي ګروپ بیا د جدي غوښلاندې و او په اطرافونو کې ډېر وخت په ډېر احتیاط سره او بغیر له کوټینات خو هیڅ څه نه شول د ځان د غوښ سره په پتیره کې مخ وله او مشته یو غلطه ده تقریبا دو کال چې له کار لري اولې دلته بیا هم لزینو رسنۍ سره لزینو نړیوال رسنۍ سره په فریلانس شکل باندې هم کاری لرم اما پرمننت نشته.
په افغانستان کې د یو شمیر خبریالانو هغه پیښې چې رامنځته شوې دي، په ځانګړي ډول یو شمیر خبریالان د ازادي راډیو د دری ژورنالستانو په ګډون چې د نهو خبریالانو د وژل کېدو پنځم تلین چې یو څو ورځې وړاندې فکر کوم د غویي په لسمه باندې ولمانځل شو، په هغې کې د ازادي راډیو درې خبریالان همدارنګه نور خبریالانو په شمول باندې دوی په شش درک کې په یو چاودنه کې چې دوی د یو بلې چاودنې د پوښ لپاره تللي وو یو ځانمرګي برید شو، دوی پکې ژوند له لاسه ورکړ. داسې پیښې په افغانستان کې یوازې په کابل کې نه، په نورو سیمو کې هم ډېر رامنځته شوې. زیاتره خبریالان پکې ووژل شول، دوی کورنۍ پاتې شوې. په ځانګړي ډول ځینې وختونه په دې وروستیو کلونو کې ځینې خبریالان په نښه شول او په یوازې توګه باندې دوی ووژل شول. تاسې چې هغه مهال کار کوه په افغانستان کې وایي، دغه ډول تهدیدونو سره څومره مخ وئ؟
متاسفانه لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په خیره کې زموږ د خبریالانو هره لحظه او هر ګړۍ د ګواښ او خطر سره مخ وه. همداسې همکاران به د یوې مسلې یا د یو خبر د پوښښ دپاره به تلل، هغلته به دوی خپله د هغې پېښې قرباني وګرځېدل د بلې پېښې. داسې ډېرې پېښې وې، ولې داسې مونږه خدای ساتلي یو او افغانستان کې پټوله کې کابل کې داسې پیښې رامنځته کېدلې، ولې په اطرافي سیمو کې خو هلته خو به د حکومت سره یا د قمندانۍ سره په همغږي به د یو خبر د کوښښ لپاره بدلل.
مننه زازا صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځو. مجلدی صاحب، تاسو ته راځم. مخکې مو د ویاندویانو ستونزې یاده کړه. په پیل کې چې طالبان په افغانستان واکمن شول، په ټوله کې د زبیلا مجاهد په ګډون باندې دوه نور ویاندویانې هم معرفي کړل او دوی همکاري هم کوله په پیل کې رسنیو سره. وروستیو کې ستونزه څه ده چې دوی همکاري نه کوي؟
معلومات رسوي خو متاسفانه د لامل ما دنه د امارات وزیران سره چې کله خبرې کړې دي، ما ورته ویل چې ګوره تاسو څومره کار کوي او ورته خپل دا معلومات د غوایان ته ولې نه پلی دي. غوایان راته وویل چې غوایان چې دا زموږ مشران موږ نه پوهېږي او وایي چې دا دغه دی مخ خپل دند سره رسو او دا به نه غواړو چې ډېر خلکو پر مخ دغه کو راوړو. ما چې ګورې دا خلک خو موږ تاسو د همدغه خلکو د همدغه د خلکو مالیاتونه موږ معاش اخلو او ټول مصارف څه کړنه چې کېږي دغه خلکو هم حق لري چې باید پوه شي او بل دا چې یو خواته که یو کار کېږي او خلکو ته رسول کېږي هغوی دا ترلاسه کوي چې دلته یو کار شوی دی او ملک ښه خواته روان دی. یعنی نه یوازې دا چې په ځینې برخو کې چې دغه د عمارت یا د نظام په تاوان وي، حتی ځینې کړنې چې هغه د دوی په ګټه دی او باید خلکو ته ورسوي او خلکو ته یو داد ترلاسه شي. دا چې څوک چې بهر دی هغه خو بېله خبره ده، څوک چې دننه افغانستان کې دی که یو نیالګي یو ځای کېنول کېږي کېښودل کېږي هغه خوښېږي، که یو پل یا یو سړک رغول کېږي خوښېږي. نو موږ وایو چې دغه کارونه خلکو ته دغه کې نو دوی وایي چې موږ دغه نه کوو. نو دسې یو څنګه رامنځته شوی دی چې متاسفانه رسنۍ هغه کره معلومات ترلاسه کولی نه شي. موږ حتی دا وویلی دی چې که چېرې تاسو هغه رښتینې معلومات خلکو سره نه شریکوئ، رسنیو سره نه شریکوئ، نو دا رسنۍ او بیا سوشل میډیا او دغه برخو دغه سک معلوماتو ته مخه کوي، هغه غیر واقعي معلوماتو ته مخه کوي. خو دا ښه ده چې تاسو په خپله دغه اخلي او کره معلومات خلکو سره شریکه کړئ، رسنیو سره شریکه کړئ، چې متاسفانه تر اوسه هغه څه چې ضرورت دی هغه ستونزه نه دی حل شوی. خو همغه ده چې ما مخکې خپل خبره ته وویل، تمه مو دا ده سبا هم یو ناسته د اقتصاد فرهنګ وزارت کې د دغه نړیوال ورځ د ازادي د مطبوعاتو نړیوال ورځ په ارتباط زموږ غوښتنه به هلته هم همدې وي چې باید دغه موضوع ته پام وشي، هغه ریاست دې ته لاره هواره کړي چې په کمیسیون به ورته فعاله شي او هغه وشي کولی چې ښه معلومات، کره معلومات او څه پېښې چې کېږي دغه بیانجیان په دې وهڅوي چې
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. از موږ بل قدرمنه ملمنه مرزي حافظي هم سره وصل شوې ده. مرزي جانې تم ستړي مشي، په خیر راغلې. کته ستړي لدی پیل کړو چې د خپل کار پر راته وایس څو کلمه په رسنیو کې کار وک او اوس مالم په دې ډګر کې کار کوي کنه؟
الله تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. ما خوشبختانه در رسانه پدگر که شاوخوا دولست یا دیر لسکال کار کلی او امدوغم را تجربه لرم پا مختلف و غگیز و چاپی او تصویری رسانهیو که اوز محال لک چناته کارونمی شروع کلیدی، خود بسیر رسمی نه، ولی بیا هم پا امدوغش پورزو که انشالله و تالات یو زل بیا با هم خپل و رسانیز و فعالیتون رو تدوام مرکم. خود اوز لپاره در افغان و خبریالان لپاره اوگوی تدستونز و درسیدگی لپاره یا هم زین و برنامه لپاره همکارایم پول و سره پرتباط کهیم او ممکن تراتون که تو رازو پوری یو زلبیا و کولایسم درسانوی کارون و رسمن شروع.
مرزیه جانی دغه دولس کلن دیالس کلن مزل چه تاسی کرده دی پده که پا طوله که دیوی خبریاله پتوگه لکم استونزو سره تاسی مخشبی است؟
په وخت کې ما کارونه پیل کړل د پښتو برخې لپاره ښځینه خبریالان شمیر واقعا ډیر کم و او د ښځو لپاره ډیر ښه چانسونه او فرصتونه ورکول کېدل تر څو دغه خلا هغوی مختلف رسنۍ خپل ځان لپاره ډکې کړي. په ډېرې اسانۍ سره مې وکولی سو چې رسنۍ ته زلار پیدا کړم. خامخا په دغه دولس کلنه کاري تجربه کې حتما ښکته او پورته به یو څه مشکلات و. اول هغومره چې ډېر زیات موږ ورباندې وغږېږو نه، ډېرې ښې ورځې موږ په رسنیو کې تجربه کړلې، ښه کاري تجربه مو درلوده. یعنی هر یوې رسنۍ کې چې ما کارونه مخکې یوړل هر ورځ ما یو نوې تجربه لاسته راوړله. په هغه وخت کې چې موږ کارونه کول فقط یوازینۍ ستونزه د امنیت په برخه کې وه چې متاسفانه موږ په آزاده توګه نسوی کولی چې خپلو ولایتونو ته، خپل کلي، کور او یو شمېر نورو ولایتونو ته سفرونه ولرو، لاړسو، راحت وګرځو، ځکه امنیتي وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ و. او دغه تر څنګ بیا په وروستیو کلونو کې خب کابل کې هم متاسفانه ډېر زیات خبریالان په نښه شول، ډېر زیات خبریالان مو له لاسه ورکړل او همدا ستونزه او اندېښنه د ټولو خبریالانو په وړاندې وه.
په دې برخه کې مرزیه جانې، په دې برخه کې به دغه خبریالان چې په نښه کېدل موږ شاهد و چې یو یو خبریال به په نښه شو، په داسې ډول به وژل کېده چې اصلا داسې یو تکتیک به و چې د چا به باور نه کېده. کله د دغسې وژلو لپاره په دغومره کلونو کې چې تا کار کړی ګواښل شوی؟
ډیر مستقیم خو نه، ولی غیر مستقیم همیشه وخت دا ګواښونه موجود و. متاسفانه موږ د دوس یو ولایت و چې په غذای کې د طالبانو شمیر زیات و، د طالبانو فعالیتونه زیات و، او ټولو دغه ولایت کسانو موږ پیژندلو چې موږ کومې رسنۍ سره کار کوو، څه کوو، چیرته اوسیږو، او په څه شکل باندې زموږ کارونه مخکې ځي. په مغه وخت کې ما ته فقط دومره اول راته چې هیڅکله کوشش دې ونه کوي چې مثلا د میدان وردګو خواته تراشي. یعنی دغه یو ګواښ په یو شکل باندې چې موږ ته غیر مستقیم را قبول کېده چې که احیانا تاسو راشي له مشکلاتو سره مخامخ کېږي. زه یو کال یا یو نیم کال لپاره زه په مغه وخت کې له رسنۍ لږ څه فاصله مې اخیستې وه، په ځینو نورو کارونو باندې اخته وم، یعنی رسنیز فعالیتونه ما پرېښي وو. نو کله چې یو ځل بیا ما خپل رسنیز فعالیتونه شروع کول او په طلوع کې زه استخدام شوم، کار مې لا شروع کړی نه و. په هغه وخت ما وغوښتل چې حداقل زه یو ځل خپل وطن ته لاړ شم. زه چې لاړم په دوو شپو کې زه بېرته راغلم، ځکه په غزه کې طالبان خبر سي و چې دلته دوه درې خبریالان راغلي دي. نو په هغه کور کې چې موږ اوسېدو، کله چې موږ وتلي و هغه ځای ته دوی راغلي و. نو دغه د دې معنا یې درلوده چې په هغه ځایونو کې تګ راتګ ژوند کول هر څه ډېره زیاته سخته وه. د څه لپاره موږ کابل پرېښوده او د څه لپاره د طالب په راتګ سره سره
تاسو کابل کې ویو خپل ولایت ته چې وردګ و د تګ لپاره تاسو ستونزو سره مخ وینئ شتللی، په هغه ورځ چې طالبانو بیا کابل ونیو، هغه چې واک ته ورسېدل، په هغه ورځ باندې بیا تاسو چارته ویو څنګه له افغانستانه بیا ووتلی؟
په هغه ورځ خو زه په کور کې وم او ځان مې آماده کړی و. ما خو د یوې لنډې مودې لپاره بیا هم رسنیز کارونه پرېښي وو، زما ځینې خصوصي کارونه و چې هغه ته مې رسیدګي کوله. د لاسو بجو شاوخوا و چې وضعیت په کابل کې ډېر زیات ګډوډ سه، او له هرې خوا نه زنګونه راتلل. زما خویندې پوهنتون ته تللې وې، مثلا وظیفو ته تللې وې، هر یوې به یې راسره تماس نیو. زه د هغوی د راتګ لپاره منتظر وم، او څومره چې خلکو ویل چې طالب کابل ته نږدې سوي دي، راغلي دي، ما به نه منله. یعنی واقعا ما ته د منلو وړ نه وه چې طالب دې وکولی سي کابل دې ونیسي. نو زه په کور کې وم. تصادف هغه ورځ چې تېره شوه، بیا ماښام مور مې لږ څه اندېښنه یې درلوده. کوم بلاک چې موږ اوسېدلو دغه ځای ګارد ته وویل، ویل که احیانا کوم څوک راځي د مرزي پوښتنه کوي، تاسو بیا ورته ووایئ چې دوی اصلا دلته نه اوسېږي. ما په غشپ مور ته مې هم وخندل، مال زه دومره مهمه کس نه یم چې مثلا ته دومره ډېره اندېښنه د مال لپاره لرې. مال دلته د رئیس جمهور خبره ده، د وزیرانو ده، د وکیلانو ده، او مختلف نور کسان د تر څو چې د طالب فکر موږ ته کېږي. مال دا فکر کوم چې ډېر زیات وخت نیسي. مال ته حوصله وکړه، وګوره چې څه کېږي. ویل د تا په نظر نه راځي یو چیشته چې جالبه و او زما خپله په مغش په پام نه و. د میدان وردګو ډیر خلک، مخصوصا هغه کسان چې زموږ خپل خپلوان و، ډیر کسان و چې له طالبانو سره یو ځای ول، او په دې باندې پیدل چې زه څه کار کوم، زما مور څه کار کوه، او خویندو مې په څه کارونو باندې مصروفه وي. بلکې بل عمومي طالب زموږ لپاره مشکل و جنجال جوړ نه کړي، حداقل کسان چې موږ او تاسو پیژنې ویل یو مشکل موږ ته جوړولی شي. دغه لپاره ویل احتیاط پکار ده چې تر هغه وروسته واقعا زه خپله مملک څه ورسمه، ما اندېښنه راته جوړه سوه. بیا مغش په موږ د کوره ووتلو. د ماما دوی کره مې اوسېدلو د یوې لنډې مودې لپاره، چې تر هغه وروسته بیا موږ کور تغییر کړه. شپږ یا اووه میاشتې موږ په کابل کې پاتې سو. تر هغه وروسته چې یوه زمینه سازي وسوه، یوه لاره برابره شوه، موږ له کابل نه بالاخره ووتلو د پاکستان خواته راغلو. اماغه له کابل نه وتل دا شپږ اووه میاشتې تېره ول. واقعا دا ټولې خپلې سختیانې، ډار، اندېښنه، هر څه له خپل ځانه سره درلوده.
بالکل مرزیه جانې، تاسو ته بیرته راوګرځم. زازای صاحب، تاسو ته راځم. تاسو هم اوس مال وطن پریښی تللي یاستئ. تاسو هم همدغسې یوې ستونزې سره مخ وئ، همدغسې تجربه مو درلوده د افغانستانه د وتلو، که نه یو څه متفاوت وه؟
ډېر مننه. متاسفانه لکه څنګه چې مرزی جان اشاره وکړله، زموږ تاسې په وطن کې په ټوله کې په تحصیل کې په یعنی زه د خپل عمر په اوږدو کې زه یو وارم پکتیا ته نه یم تللی چې په ډاډه زړه مې په چکر وهلی وای، ګرځېدلی وای. دا چې د کورنیو ډېری مغلر لرې غړي، خپل خپلوان په دې غیر مستقیم ډول مقام ورسره په اړیکه کې ول، ولې دا چې طالبان واک ته راغلل پریکیا ما هم نه منله. په دفتر کې په هغه ورځ موږ افغانان ټول په دفتر کې وو، ډېرې حتی ژړل. اما موږ نه منله چې هېڅ امکان نه لري دا خلک راغلي واوسي. په تېره کې بیا دغه ډار ما افغانان وو، حداقل که کوم څوک ونه شي کولی ولې خلکو په خوا مونږ ویل چې دا سړی دلته کار کوي باید کار ونه کړي، دا دلته کار پرېږده، کار مه کوه. مونږ په دفتر کې پوه هغه ګڼو میټینګونو کې وویل چې افغانستان داسې یو انقلابي هېواد دی چې کمرو هر ځای کې بمرو، ولې مونږ بیا هم په خپل تعهد باندې ولاړ وو، د دفتر سره هم تعهد درلود کار هم کوو. داسې څه خود رامنځته شو د هېچا بلدار ته نه وو یا چا نه پېژندلو، ولې دغه خپل خپلوان لري چې دوی سره اړیکه کول او یو ځای ورو سره دوی ډېر را سره وو او په وار وارې د ما پوښتنه هم کوله. نو بالاخره کله به یو نیمه شپه به ډېری وخت دفتر کې پاتې شوم، کله به خپلو خپلوانو کره تلم. بالاخره چې هغه وخت ویزې هم راباندې وې، خو یو توګه مې وکولی شول 15 شپې مې په تورخم کې وکړلې په ډېرو سره هملته. بالاخره زه واوښتم او پاکستان ته.
مننه زازه صاحب. مجددي صاحب تاسې ته راځم، دې قدرمنو میلمنو اشاره وکړه چې په څه ډول افغانستان وتلی دي او په څه ډول شرایطو کې دوی کار کړی دی. که په ټوله کې راشو، کله چې موږ د ژورنالیزم په اړه خبرې کوو، دا وایو چې ژورنالیزم بې طرفي باید پکې وي او د رسنیو کارکوونکي د خلکو او حکومت ترمنځ د اطلاعاتو او د معلوماتو د رسولو یو پل ده، ولې کله چې نظامونه بدلیږي خبریالانو ته دومره ستونزې جوړې شي چې هغوی خپل وطن پرېږدي او لاړ شي؟
ملګرو او هم مسلکو خبریالانو خبره اورم، باور وکړه ځان به اوس دفتر کې هم یېرېږم چې بعد بیرون ته لاړ نه شم خو نه اوسم. نو ډېر داسې وضعیت داسې ښیو چې بېخي سخت. خو زه وایم چې خبریالی اسان کار نه دی. هماغه څه چې سیال صاحب وویل، موږ داسې وضعیت کې خبریالی کړی دی، زموږ ملګری زه لاس نه واخلم، هغه زموږ ملګری ته وایم، هغه چې رښتینی خبریالان وه. ملګری همکار به هلته پراته و د انفجار له امله دی تلل، د هغه پر ځای بېرته هماغه ساحې په خښ لاندې نیول. نو داسې حالت کې موږ خبریالی کړی دی او دغه مو دغه د آزادۍ د بیان د آزادۍ بیرغ جوګ ساتلی دی.
مجددي صاحب پوښتنه هم دلته ده، مجددي صاحب په بخښنې سره پوښتنه هم دلته ده چې په افغانستان کې که په تیرو شلو کلونو کې موږ ګورو، لکه څنګه چې میلمنو هم وویلې چې دوی مکلف و چې خپل سیمې ته لاړ نه شي، خپل ولایتونه ګوري. په کابل کې هم چاودنې ډېرې وې، هدفي وژنې وې د خبریالانو، په دې کې بیا خبریالانو کار کوه. ولې حکومتونه چې بیا بدلیږي، نظامونه بدلیږي، دوی هم بیا خبریالان په نخښه کې، که تیر نظام وو هم همداسې، که اوس هم همداسې؟
ګوري خو زه وایم که موږ پرتله کوو اوس وخت هغه وخت سره، خو که موږ ځان دغه برخې ته ژمن ګڼو، خو باید خلک په دغه حالاتو کې یوازې پرې نه ږدي. ګوري د بهر نه خبریال راځي، بېرته نیول کېږي او پخوا وژل کېدل، موږ په هغه پخوانی رقم چې لرو. زه پخوا هم تقریبا دا 15 کاله کېږي چې د خبریالانو د سیریل کمیټې غړی وم، د خبریالانو استازی وم. دغه څه پېښې چې په افغانستان کې شوې دي ټول ما د سره دفع کړی دی، تېرړی دی. هغه وخت کې یوازې طالب نه وه چې موږ هغه باندې دغه واړوو. مثلا مجده چا وژل، ما چې هڅه کول چې دغه پېښې وڅېړم، ما ته ویل کېدل چې دغه موضوع باندې لاس مه وهه.
نه مجددي صاحب، په ټوله کې موږ هغه انتحاري پېښو ته چې په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې کېدې او خبریالان پکې په نښه کېدل، یا هدفي وژنو ته چې د ځینو یې بیا مستقیما طالبان وي مسؤلیت ومانه، هغې ته اشاره وکړو. په هغه وخت کې طالبان جنګېدل، د جمهوریت پر ضد باندې خبریالان به په داسې پېښو کې وژل کېدل که دوی به د پوښښ لپاره تللي وو، هلته که انفجار بل به وشو لکه څنګه شش درک کې خبریالان ووژل شو. شول داسې پیخې را مت سکی دی هغه وخت کې خو طرف معلوم و چې طالبان دی جګړه کوي د نظام سره او د کی خبريالانو موجل کیږي د ځینو خبريالانو مسولیت مستقیما دوی منلې هم و اوس مهال څه ستونزه ده
کچیر مانت اوزوال کمانه تاسو نشی خره دا د شجبرک په خه ما کړل دي او ملي امنیت ما یو د زنوم احمد پویا اوس په اروپا کې نسته سید علی از سر اکبر زاده سید په کابل کې نسته دس یو کړه دس یو سند مستور نکړ شو د امنیت خوږمو کوتا کړ شو د فدراسیون د خپل الله او د دې ترنو لپاره پر صورت سره د دې موضوع ته نزو خو دې تر ازو د دغه کې د حیاتوم د سیاوش ست خدای او بخې دغه کې د دغه حیاتوم یو د کورنۍ چارو وزارت جنرال را سره حیات کې و مخته اجازه ور نه کړ شو چې بانک تلاش شو
یعنی مجددی صاحب هدف دا چې په داسې پیښو کې چې خبريالان وژل کېدل دولت هم لاس درلوده
خو زه نه وایم چې لاس درلوده مګر زه بیا بل څه باندې نه اچوم مګر دا درته وایم زه یو بل مثال درته ورکوم خو خبره راځي دا هڅار دغه شو جوبل شو دای سره ونی ول هغه کس ونی ول امنیت ملي ته تسلیم کړ مو پلاړو چې دا کړی څه شو هغه کړی به ورکو په فواته مولانا صاحب د رادیو تلویزیون رئیس و هغه باندې تلای کله و هغه د کوم د انتخاباته کمیسیون دغه مو غړی هم و څه ونی ول شو د دې موافقین ونی ول چې د دې د وژلو قصد درلود امنیت ته ورکړ امنیت هغه خوشی کړ په هر صورت سره زه دا په دې معنی نه ده چې دا اوس کړم زه توجیه کوم په هیڅ صورت سره خبريال سره بد چلند توجیه ور نه ده کدا طالب کوي اوس کدا پخوا جمهوریت کول
خدا پر مجددی صاحب کدی دی خپاندې خبري وکو ک جمهوریت دی خبريال نیول کی یا یی طالب کی ک په دې اړخ وغه گیو چې ولی خبريال نسی موږ وی خبريال به طرف معلومات ورکي اطلاعات ورکي او دوی د خلکو حکومت ترمنځ پل ده نو کله چې خبريال معلومات یو موضوع په حق لتر لاسه کی او هغه حقیقت ولري ولی کغه طالب وی کغه د جمهوریت نظام کم چارواکی و ولی جورنالیست قربانی کوا
خو ما خمده اول جورنالیست ده ما امدغه امارت چارواکو تخم ویلی ده جورنالیست به هیچ چا دخمن نده جورنالیست بند ایداده چه به خلق و آواز پورتکی که دا به هر قیمت بنده وی پورتکی او دا د نظامونو پکې په هم دي کچیر یو لری سیمینار یو خبريال راځي او یو هوادوال اواز پورته کوي خو دا د چارګه او چارواکو اگر د حل لپاره اقدام کوي تر اختیا هم د خلکو نظام وي د خلکو لپاره نظام وي او هغه د خلکو هوساینې لپاره کار وکړي کدا پخوا جمهوریت یو کدا اوس امارت ده نو خبريال ک پخوا وو ک اوس ده دا به سر خلق ده او یوازې او یوازې خپل امر مسلک ته مين لري او هغه لپاره کار کوي یعنی ک اوس هم زنه استیل درم سکیږي خبريال سر پخته لاندې راځي یو سات دو سات درې سات یو امنیتی برخې هغه غواړي موږ وار وار هغوی ته ویلی دی چې دلته موږ که چیرې تخطي او کمیسیون ته وغوښتل شي موږ یو متل لرو که چیرې بستره که قانون ببره دست نداره هلته ځي خپل ډېر په آسانه خپل دغه پوښتنو ته ځواب ورکوي او اس بدار هم ونلري اول څه راوځي خپل کار ته په آرامه توګه دغه کوي که چیرې یو خبريال یو امنیتي برخه ته وغوښتل کیږي زموږ ما هغه دغه چلارو زموږ په اقامو کې د 2023 کال د می میاشتې نه تر اوسه موږ یو سل او لس پیسې ثبت کړي دي چې دوی رسل شوی دی یا تر پوښتنې لاندې نیول شوی دی یو ساعت دوه ساعت درې ساعت موږ او دا یو ویر خپروي لکه چې سیال صاحب وویل او بخیر
مرزی جان
صاحب وویل نو ولې ولې داسې یو چیرې موږ نظام یو ولې دا ویرې خپره کړو ولې موږ خلکو ته داسې آرام فضا خواږه دی اغه هدف پر لاسه کیږي هغه کمیسیون دی هغه کمیسیون ته وګوره هلته تر پوښتنې لاندې راوړې یا به درته دلیل وایي یا به درته دلیل ورته دلیل وایي که چیرې ګرم شو یا مذرت غواړي یا به محکمې ته معرفي کوي تقدیر دغه وه که چیرې دی تا قانع کړ نو خپل لاره نیسي او بیا نه وایي چې امنیتي چارواکو لخوا ونیول شوم وځورول شوم داسې موضوع نه رامنځته
کېږي.
زه به دنیا ګل ګلزار نه ښیم. ستونزې شته دی خو د خلکو حد خبریال باندې دا دی چې د همدغه ستونزمن حالت کې ورسره وي د دوی آواز جګ کړي او خلکو ته معلومات وړاندې کړي او وسل او بلل د هر چا حق دی هر چا حق لري چې لاشي او خدای ځان ته پیدا کړي خپل اولادونو د تحصیل او د تعلیم او د هر څه لپاره هر څوک حق لري مګر بیا دلته خلکو هم مخ باندې حق لري
بالکل
نو ام دې د لپاره پاتې دي چې دا خلک
مننه مجددی صاحب بیرته به تاسو ته راوګرځم. مرزی جان تاسو ته راشم. مجددی صاحب په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې خبریالانو ته نه په تیر نظام کې ښه امن و او د دوی یعنی په ټوله کې یو یو څه ستونزمن و د دوی لپاره او اوس مالې اشاره وکړه چې یو څه ستونزې کمې شوې دي. تاسو د دوی له خبرو سره څومره موافق یاست؟
پخوانی وقت که خوب در خبریالان پولاند واقعا ستونز دیر زیادی جدی وی ما مخی هم خپل خبرو که اشاره وکړه چې خبریالان په آسانی سر ولایتونو تن نشوید لی مکل کابل پلت او یو چو لوی خارونو که بل هیچ یو ولایت تگراتک نشوی کابل ایده واقعا اما ریشتی ها واقعی خبری دیتی مگر سر مخامخ سوی و خو راجم دی مسئله تا چه پا اوسنی نظام که هم خبریالان خوندی ندی اوست که خبریالان در اماغه پخوانه یا آزاده یا نه استفاده و که او یو چه خپل نظر براندی که یا هم مثلا در جورنالیزم در اصول و پرساس من خبری و که خپل طرفی حفظ که په هیچ صورت که طالب نپیدیده یا واضح خبره ده اوست محال خبریالان دیر زیاد محدود دی حتی دیوغوی اجتماعی پانی تقییدی دی طالبان لخوا دیوغوی په پوستون بانده کار خیستل کهی دیوغوی دی کالای آقصو په سیستم بانده یعنی هیت دسی یا مورد نده چی طالب باقی که مداخله آنه ردی یا اوس محال زم مطمئنه ایم که تاسو وګورئ چې یو اغه خبریال سره چې په کابل کې اوسیږي یا ولایتونو کې اوسیږي یا مرکه ولري مطمئنه ایم وګورئ په هیڅ صورت نه حاضرېږي د مرکې لپاره یوازینه علت دغه ده چې وضعیت تر پخوا هم ډېر زیات بدتر سوی ده پخوا به کابین ورته نیول کېده اوس مستقیم هر اداره لاندې خبریالان مجبور دي چې له هر ډول شرایطو سره چې په دوی باندې وضع سوی دي کار وکړي او ژوند وکړي ما ته جالب خبر هم دغه ده چې اوس مهال مثلا د خبریال امنیت په کوم ځای کې ده حتی کوم میلمانه چې د پروډوسر لخوا نه غوښتل کیږي موږ او تاسو ته دا واضح او مشخص او چې د طالبانو لخوا نه خبریال نیول شوی ده چې د څه لپاره دا میلمه تاسو غوښتئ حال ده چې میلمه د پروډوسر لخوا نه غوښتل کیږي دا په دې معنی ده چې خبریالان تر اوسه پورې هم خوندي نه دي که خوندیتوب یې درلودی که اوس مهال مثلا د خبریال ژوند آرام او راحت وای هیڅ یو خبریال د افغانستان د پریښودو فکر نه کولو باور تاسو وکړئ چې
مرزی جان که په دې برخه باندې خبري وکړي مرزی جان په بخښنه سره
د کابل مد وطن لپاره له ما پوښتنه کوي دا په دې معنی ده چې هیڅ یو خبریال اوسنی وضعیت سره اړتیا خوشاله نه دي
مرزی جان که دې برخه باندې خبري وکړي چې کثیر جمهوریت نظام او که اوس طالبان دي دوی ولې خبریال ویره لري
ستاسو پوښتنه مې صحیح وانه خسته.
ولې له خبریاله ویر لري؟ ولې په یو خبریال باندې دومره محدودیت وځه کی؟ ولې د هغې فیسبوک پاڼه تعقیب کی؟ ولې د هغې د کالو اخیستلو طریقې پسې وګرځي؟ ولې د یو خبریال نه یو نظام دومره ویره ولري؟
نظامونه تل خبریالانو ویریدل دي، ځکه د دوی عام واقعي څیرې د افغانستان خلکو ته یا په نړۍ کې بالاخره ښودل کیږي. دا د واقعي خبره ده چې هر انسان یا هر هغه کس چې په اجتماع کې ژوند کوي د خبریال له مایک نه له کمرې نه سل په سل کې یا پښتونه نه دوی خپله ویره لري، ځکه کومه اداره چې مشکل ولري، کومه اداره چې فاسده وي، کومه اداره کې چې ستونزې وي، هیڅ وخت هغوی نه غواړي چې دغه د دوی ستونزې د ټولو خلکو ته روښانه شي، ټولو کسانو ته د معلومه شي. اوس مهال که طالب د طالب نظام له خبریال نه ډاریږي، یو علت دغه ده چې دوی د خپل د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې کوي او نه غواړي کوم بد تصویرونه چې مثلا په افغانستان کې شتري دا د نړیوالو ته وښودل سي. ډېر مطرح او مشهور خبریالان تر اوسه پورې په کابل کې پاتې دي چې د هغوی اوسنی فعالیت فقط په فیسبوک او ټویټر کې څه شی سوی چې دا فلانه ولایت تصویرونه دي، دا د فلانه ولایت تصویرونه دي، ولې هغوی د خبر په مورد کې یو څه خپرولی نه سي، ولې هیڅ شی پوست کولای نه سي، ولې لکه پخوا غوندې دوی خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولای نه سي. دا په دې معنا ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، دوی
ازادۍ محدودې شوې دي، یعنې دوی نشي کولای خود سانسوري رامنځته شوې ده. یو ډول
محدود شوې دي د خبریالانو مطلق ازادي اخیستل شوې ده، یعنی یو خبریال ته چې دومره تعقیب کیږي چې ته خپل فیسبوک پاڼه کې د څه شی خپور کې او څه شی خپور نه کې، دا په دې معنا ده چې هغه مطلق محدود ده. هغه ته د ازادۍ په نامه اصلا څه نه دي پاتې، نور چې لغنه استفاده وکړي.
مننه مرزیه جانې، تاسو تر اوسه ګرځم وروستۍ خبرې مو اورم. زازای صاحب، تاسو ته راځم په خبریالانو کې په افغانستان کې یو موضوع چې تل جنجالي وي او همیشه د خبریالانو ترمنځ او همدارنګه د رسنیو د مرکز ترمنځ جنجال په اوس هم ده، د خبریالانو له افغانستان وتل او حتی ځینې ادعاګانې شته چې ځینو خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو په ځای باندې چې هغوی هلته مسؤول و خپل خپلوان وستي دي. تاسو چې کله افغانستان کې کار کول او بیا له افغانستانه ووتلی، ستاسو په کوم دفتر کې چې کار مو کوو، کوم رسنۍ سره چې کار کوو، همداسې تبعیضي چلند شوی ده؟
ډېره مننه. تبعیضي چلند خو نه سلب سلو ردولی شم او نه دا ویلی شم چې نه ده شوی، هغه نه بی شوی یا دام نه شم ویلی چې شوی ده، ځکه چې زه اوس ځان سره اسناد هم درم، ځکه چې وایي دا کله څه کوم زه باید د اسنادو په بنیاد وکړم، ولې شوی دا خو د هیچا له سترګو او رسنیو له غوږونو لرې نه وه. په تېرو ټولو رسنیو کې چې وشو له موږ سره هم همدغسې وشول، توپیري چلند وشو. کوم کسان چې په هغه وخت کې اړیکې ښې وې، رئیسان ته نږدې کې اړیکې درلودې، دا ټول ووتل. ولې هغه کسان چې متاسفانه اړیکې د لوړپوړو مدیرانو سره افغانستان کی پاتی دی او یا افغانستان پدریم حوادونو کی وطلی دی دلتا لگان شمیستون سر مختی.
بنده ساسی روستی خبری به هم روست را واخلم. مجددی صاحب، تاسی مخ که دغا ارقام و شمیرو یادوانو وکره چه پا افغانستان که تبانده تلور زره کسان موی یاد کرل چه دوی وز کار نلری بی کار دی و چه دی تلور زره نی فکر کم دو زره موی یاد کرل چه ماش لری و تاندازه و دا نیمی چه پا ولایتونو که دوی ماش هم نلری، دخه کسان چه بی کارشه بیدی درسنه و ترلکی دو یا پا هر وجه بانده چه دوی بیکاره شوی دی، دوی د پټوله کې د نړیوالو سازمانونو سره کار کړی دی یا طالبان حکومت ورته څه ماده کړی کنه، که دوی داسې به سرنوشت پاتې دي؟ مجدد صاحب، تاسو زما غږ لري؟ مهرباني وکړئ.
او و با سې چې اواز مې بند و.
مهرباني.
اول خو زه یو څه تاسو کوم چې دسته موبایل وایل نه ده چې په خوا حالت ډیر بد و او اوس ډیر ښه دی. یو شی چې فضل به خدای موږ نه لرو، یو پیښه مزار شریف کې شو چې خبریال د خبریالۍ په کار کې په دومره وخت کې خپل ژوند له لاسه نه دی ورکړی، مګر هیلمن یو چې دغه نور ستونزې هم کار وکړه او لاره لرې کړو، مګر د سرما مخکې ووایه چې د پټرول شی بله ګزار نه دی. په هر صورت سره څه کارونه چې باید شوی وای د برخه کې، یو خو رسنیو ستونزه ده، بل خوا د خبریالانو ستونزه ده. د رسنیو ستونزو په برخه کې یو څه اقدامات نه دی ترلاسه نیول شوی دی، خو د نړیوالو بنسټونو لخوا خو هغه بسینه نه کوي. یو خواته یو کار د امارات لخوا وشو چې جرائم د مالیاتي چې رسنیو باندې و د کونسل لازا او نورو برخو هغه معاف کړ، او بل دغه نور مالیات قسط په یو کال باندې. که چیرې دا کار نه وشوای نو زموږ یو څه تعداد نور رسنۍ به دې سره تړل کېدل. خو مګر اوس هم هغه منابع چې رسنۍ د هغه لارې نه دغه مالي برخه ترلاسه کول، لکه نړیوال بنسټونه و هغه مرستې چې پخوا رسنیو سره کول، اوس هغه لږ لږ شروع کړی دی خو په هغه بڼه نه دی شروع کړی. دویم دغه دولتي ادارات و چې خپل اعلانونه لکه روغتیا برخه کې، چاپریال ساتنه برخه کې، سولې و د زراعتي برخه کې خپل اعلانونه رسنیو ته ورکول، د هغه لارې رسنۍ تمویلېدل. بل ملي تجار و دغه د توکو صادرات واردات و دغه برخه اعلانونه، و اخرنی منبع چې رسنیو لپاره و سیمه ایز رسنیو ته اگر سیمه بازار و چې د همه غذای نه پزر افغانۍ، دوه زر افغانۍ، درې زر افغانۍ یا پنځه سوه افغانۍ اعلانونه اخیستل. متاسفانه اوس وخت دا ټول هغه بندې شوی دی، نو مرکز کې یو څه تعداد رسنۍ د نړیوالو بنسټونو لکه یونسکو دغه برخو څخه ځینې امکانات ترلاسه کوي. ولاتو کې یوازې یو دوه واړه واړه پروژې هغه هم ټول رسنیو سیمه ییزو رسنیو ته نه ورکول کېږي، لکه پولیو د په میاشت کې لس زره، که هغه هم اعلان وي په لس زره یا پنځلس یا شل زره ورکول کېږي. واړه واړه داسې اعلانونه چې یوازې دومره کېږي چې خصوصا په سیمه ییز رسنیو کې هغه د جنراتور او دغه تیل پیسې او زیاد برېښنا. مګر د سې رسنۍ هم موږ لرو، ما خو ویل چې رسنۍ خبریالان ماش نه لري، د سې سیمه ییز رسنۍ هم موږ لرو چې بوځای کې هغه کارکوونکي کار کوي، هغه پیسې راوړي دلته د رسنۍ ور باندې چلوي، په دې چې دغه رسنۍ کې دی کار کړی دی، د خبریالي
سره. مننه مجددي صاحب چې وخت مو کم ده، چې د دوه نورو مېلمنو ته مرشو وروستۍ خبرې د دوی هم راوخلو. کور دی ودان مرزیه جان، لنډ راته ووایه د افغانستان د رسنۍ و راتلونکی او د خبریالانو راتلونکی څنګه ویني په لنډو جملو کې؟
ډیره مننه. زه اوسنیو شرایطو ته په کتو سره او دا چې په دغه تیرو دوو کلونو کې خبریالان له څه ډول ستونزو سره مخامخ و، که دا وضعیت همدغه رقم دوام وکړي واقعا موږ له یوه بحران سره واقعا مخامخ کیږو. د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنه چې د بیان د ازادي په برخه کې و، د مطبوعاتو جوړېدل و، دا واقعا موږ له لاسه ورکړی او نور به یې هم له لاسه ورکړو. نن مهال موږ چې د دې شاهد یو چې خبریالان تر اوسه پورې هم په دې هڅه کې دي چې وطن پرېږدي، د هرې ورځې په تېرېدو سره هر یو رسنۍ دروازه بندگی نو واقعا یو ډیره تیاره و بده راتلونکی د بیان د ازادۍ پر وړاندې و، د رسنۍ پر وړاندې روانه ده. او دا وضعیت د افغانستان د سقوط یا هم د افغانستان د راتلونکي پرمختګونو لپاره واقعا یو ډیر لوی خنډ ته نیول کیږي، او دا لوی ضایعه به دومره ژر خلکو نسي کولای چې
بیرته جبران. کور ودان مرزیه جانې، زازای صاحب ډیر لنډ تاسو مرته وروستۍ خبرې وکړئ.
مهرباني پښتنه لرې،
مهرباني چې یو یو دقه وخت لرو.
لکه څنګه چې ملزیان اشاره وکړه، دا چې اوس مهال خبریال او حتی نه خبریال چې یو پوسټ په لایکول سره تارل کیږي او هغه وهل تکول کیږي، بندي کیږي، سزا ورکول کیږي، بیا په تیره د خبریالانو دغه سل ساله لاسته راوړنې پرمختګونه اوس په ټولیز ډول باندې په دې تیرو دوو کلونو کې هغه د کار انګیزه په مطلقه ډول له منځه تللې ده. کله چې یو کار انګیزه ونه لري هغه بیا د خبریالۍ کار په ځانګړي ډول نو دا داسې کېږي چې یو ګل مر ته ایښی وي او اوبه ونه پرېږي مړاوی کېږي.
ډېر مننه. کور ودان ژوندی اوسي د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې مشر حجت الله مجددي د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځو د کمیټې د رهبرۍ غړي مرزي حافظي او پخنی خبریال میرویس خان ځازین نړۍ مننه. له تاسو قدرمن اوریدونکو هم تر بلې خپرونې ښې چارې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه رحمت خان له خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فرضې د ادا کولو په خاطر موږ وکاله انتظار وکړو او اخر نه سخت کال د حج اوقاف مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو وایي تاسو سخت لا شئ پنځه ورځې وروسته زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې به فارچی چې کومې هغه خرڅې کړې دي. خصوص د اوقاف ریاست کې پراخ پاسات موجود ده. د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
نثار احمد خبرې کوم د کابل نه. موټیلر موټر دی بیا چې کله دغه لاټې بل شمالي کې یا د بګرام دو سره کېږي چې بل سراج کې یا دا ځایو کې سره ودروي د سالنګ لار یا یو ورځ 24 غنټې یغه نوي 24 غنټې دغه نوي بیا موټر چلار چلته چې ودرېږي دا خو د درو ورځو یا دوو ورځو موټر وي زر دوه زره درې زره موټر سره جمع شي بیا چې کله پرېږدي د موټر په یو ځای بیا چې پرېږدي بل سراج نه چې نن ځي سالنګ خواته او ولسوالۍ نه رسېده یو ترازو دی د موټر تلي غټ موټر تلي په دې موټرو کې ځنه موټر بار وي څلوېښت ټنه بار وي دېرش ټنه بار وي هر یو موټر چې تلي سلګون ورنه اخلي. موږ دایله کوو د طالبانو د مشرانو نه د ترانسپورټ وزارت نه چې دا ترازو یا آزاد ځای کې د موټر وتلی یا سلګون ورنواخلي دلته ونه تلی بل ځای کې پلی خومبري کې تلی یار په ځای کې چې تلی بل ځای کې وتلی دلته دیش سالوې خټه د موټر بار وي د پکتار کې ویټور چړایې دی د موټر خټول شپه چلان وی لګ لګ مخ کې کیږي بیا ځای مخ کې کیږي دلته پنځه پنځه متره ټول شپه موټر چلان وی سل افغانې دی خلی درو زرو تیل خوري ټول ورځ دی موټر ونانو تیر شلته بیچاره ګان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. وبه پر 200 غزا د هلمند کجکی د ولسوالۍ د مور راکاجو اتاریا کم باندې کړل نو اوس موږ چی شو کړو څه چمو کو د ولس باخر څه چم کی.
زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکه یم. دا خدای دی وکي چې زموږ ژغ تر مسؤل چارواکو پرې ورسیږي. دلته د کجکی ولسوالۍ د زمینداور علاقه او د مساکلا ولسوالۍ د غسې د نوزاد ولسوالۍ په دې درو ولسوالیو کې چې موږ دلته رفتو آمد لرو موږ سره زو دا درې ولسوالۍ سره نږدې دي. دلته د اوبو سطحه ډېره ټیټه سوې ده. د مسلمانانو کښتونه پر دغه وژو باندې غنم ځینې وچسوله برمې وچسولې. یو سات کار برمکاران په 15,000 پاکستانی کلدارو باندې کوي چې مخکې به بسته ورځ دوه ورځې په 15,000 کار کوي. نو اوبه نشته. اوبه ډېرې ټیټې سوې دي. د اوبو سطحه ډېره لاندې لوېدلې ده. د مساکلا پر رود باندې چې یو غټ رود دی ډېرې اوبه لري. پر دغه رود باندې مخکې د تیر نظام په وخت کې د یو بند چارې پیل سولې بیرته ودرېدلې چې نه پوهېږم چې د څه ستونزو په وجه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته زما د خوانه سلام. دلته اماراتو د زندان نه یو قیدي خبرې کوم. ورور تاسو سره ما هم 2018 کې هم تماس نیولی وو. د هغې نه وروسته بیا چې د اسلامي امارات حکومت راغلی مونږ ته هېڅ د سفارت د خوانه څوک نه استازی راغلی. د څو واره ټیلیفون نو باوجود هم مونږ ته څوک نه دي راغلی. تاسو د راتو نه هیله کوو چې زمونږ اواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوي صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.